السلام علیکم ستړي مشه اختر مو مبارک شم زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاست ویم پیل په خبرونو کو د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده نن شنبه د کندهار په عیدګاه جماعت کې د اختر لمانځه وروسته په وینا کې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته په اشاره وویل شتمن افغانان د بېوزلو لاسنیوی وکړي د هغه په ټکو نړیوال د افغانانو ضرورتونه پوره کولی نشي او اړتیا ده چې سوداګر او شتمن د بېوزلو کسانو لاس ونیسي د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو د شمېرو په اساس د افغانستان له نیمایي ډېر نفوس بشری عاجل مرستو ته اړمندي هبت الله وړاندې په خپله وینا کې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د سوالګرو او په مخدراتو کو د اخته کسانو پر راټولولو هم ټینګار وکړ هبت الله اخونزاده له بزګرو وغوښتل چې نشه یې توکي او د کوکنارو له کښته ځان وساتي اخونزاده د طالب چارواکو په ګډون له ټولو عامو افغانانو وغوښتل چې د دوی مجاهدینو لارښوونې عملي کړي د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو شمیر کارکوونکي عام افغانان په ځانګړي توګه ښځې په عامه ځایونو کې دروي او د اسلامي شرعي احکامو د عملي کېدو سپارښتنې ورته کوي د طالبانو لوی مشر چې د اخترونو په ګډون په ځانګړو ورځو کې یوازې ویناوې خپرېږي نه یې تر اوسه چا کوم انځور لیدلی او نه ډېر د خلکو په منځ کې راښکاره کېږي د نیویارک یوې محکمې پرون جمعه د آصف حفیظ په نوم یو پاکستانی وګړی د مخدره موادو د قاچاق په تور په 14 کاله بند محکوم کړ 68 کلن حفیظ چې کلونه یې په لندن کې ژوند کړی او د بریتانیا له شاهي کورنۍ سره یې راشه درشه درلوده د پولو لوبې یو مشهور کلب سفیر و راپورونه وایي که څه هم د هغه په لندن کې د یو کلب سفیر و خو په پټه یې له خپله کوره د مخدره موادو د قاچاق کاروبار کاوه امریکایي چارواکو ویلي حفیظ په نړۍ کې د نشه یي توکو مشهور قاچاقبر او په دې برخه کې د جرمونو له کبله د سلطان په نوم شهرت درلود دغو چارواکو وړاندې ویلي هغه به له پاکستان او هند څخه په زرګونو کیلوګرامه هیروین میتافیتامین 400 نور ورته نشه یي توکي اخیستل او د خپلې پټې شبکې له لارې به یې په ټوله نړۍ کې پلورل حفیظ په 2010 کال کې د امریکا او بریتانیا په ګډو هڅو ونیول شو او په 2013 کال کې هغه په خپل جرم اعتراف وکړ حفیظ به تر 2023 کال پورې په زندان کې وي د افغانستان د فوټبال تر 20 کلونو کم عمره ملي لوبډله تاجکستان ته ورسېده تمه ده دا لوبډله د مرکزي آسیا د اتلولي کافا سیالیو کې ګډون وکړي دا سیالۍ د سه‌شنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیلېږي له افغان لوبډلې سره د ایران تاجکستان قرغزستان ازبکستان او ترکمنستان لوبډلې په دې سیالیو کې ګډون لري او د اسرایلو د دفاع وزیر وایز وکونه د هغه تایلندي وګړي جسد موندلی چې په 2023 کال کې د اکتوبر په 10 د حماس وسلوالې ډلې لخوا د یرغمل په توګه غزې ته وړل شوی و امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګري سازمان ګڼي د اسرایلو د دفاع وزیر کاتس اسرایل نن شنبه وویل د ناپاتونګ جسد د غزې په جنوب رفح کې د ځانګړو عملیاتو په لړ کې موندل شوی حماس وسلوالې ډلې له اسرایلیانو وروسته تر ټولو ډېر تایلندي وګړي یرغمل کړي وو دوه ورځې وړاندې په غزه کې د دوو نورو یرغمل شوو دونه چې یوې امریکایي او بلې اسرائیلای موندل شوي لا هم 25 یرغمل حماس وسله والې ډلې سره بندیان دي خو اسرائیل وایي د دغو یرغملو سم نیمایي وژل شوي حماس 2 کاله وړاندې د اکتوبر په 10 پر اسرائیلو برید وکړ په یوه ورځ یې څه باندې 1200 کسان ووژل او 2500 نور کسان یرغمل او غزې ته یې له ځانه سره یوړل د حماس له دې برید وروسته اسرائیلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس په واک کې د روغتیا وزارت وایي تر دې دمه پر روانه جګړه کې څه باندې 4500 کسان وژل شوي دي خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي دا خبرونه التام لوستلی شئ په دغه پروګرام کې تر ډیره پورې د اختر په مناسبت راپورونه ځانګړي لرو دا چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه خلکو دغه اختر څنګه ولمانځه
هغه د اختر پخانی مزي اوس نشته دی او نه هغه پخانی اخترونه دي غریبي ده ناچاري ده خلک ډیر زیات غریب دي
د لوی اختر په مناسبت باندې په بهر کې غاڼو افغان سندرغاړو نوې سندرې جوړې کړې او خلکو ته د اختر په مناسبت ډالۍ کړې دي خو په افغانستان کې د ننه اخترونه د سندرغاړو لپاره نشته او هغوی اختریز سندرې نشي جوړولی
نن شنبه د جون 10 په افغانستان کې د لوی اختر لومړی
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا مهم اختر مبارک رازو. اول مطلب ته، نن شنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ وه. یو شمیر خلک وایي دا اختر هم د نورو هغو په څیر کمرنګه تیریږي، ځکه دوی د قربانۍ یا د اختر د میوې د اخیستلو توان نه درلود. د کندهار په عیدګاه جومات کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د لوی اختر د لمانځه وروسته ولس ته په وینا کې چې د ذبیح الله مجاهد په اکسپانه خپره شوې، حکومتي مسؤلین له ولسي وګړو سره نرمښت ته وبلل. په کابل کې بیا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخند په ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په اختریز پیغام کې ویلي، له دیني عالمانو غواړي چې د طالبانو د نظام دفاع او ساتنه وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
نن شنبه د جون ومه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ وه. په افغانستان کې عموما د لوی اختر له لمانځه وروسته خلک د قربانۍ مراسم ترسره کوي، یو دا چې له یو بل کره د اختر مبارکۍ ته ورسي. خو سږ کال چې دا هیواد تر بل هر وخت زیات بېوزلۍ او بیکارۍ ځپلی، د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي فقر د اختر په خوښیو سویری غوړولی. د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو اوسېدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل، نن د اختر له لومړۍ ورځ یې هم دا هڅه کوله چې د خپلو اولادونو لپاره یوه مړۍ نفقه پیدا کړي، ځکه په خبره یې که یوه ورځ کار ونه کړي د شپې اولادونه وږي پاتې کېږي.
د غریبو خلکو لپاره څه اختر دی؟ لاړ شه مونځ وکړه او بېرته راشه. هغه جامې او سپلۍ یا دا به یم د بل چا د پخپوکړي او اغوستې به دي، یا به در کې تنګي وي یا به در کې ازاده وي. نو د دې اختر به څه مزه وي؟ اخترونه خو پخاو چې کارونه روزګارونه اوس خو هېڅ هم نشته دی، د بل لاسته ناشي.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو اوسېدونکي محمود ازادي راډیو ته وویل چې د اخترونو پخوانۍ مزې ځکه نشته چې خلک د پخوا په پرتله ډېر بېوزله شوي دي.
هغه د اختر پخوانۍ مزې اوس نشته دی او نه هغه پخوانۍ اخترونه دي. غریبی دا، ناچاری دا، خلک ډیر زیات غریب دي. داسې خلک مونږ په نن ورځ هم ولیدو چې هغه بیچاره ګان چاپیر دي، خپلو بچو ته یو کپ مړۍ پیدا کوي، یو کپ روزي پیدا کوي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د پراخه بیکاري راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو ویلي چې اوس مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې شاوخوا 30 میلیونه کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده اختریزه وینا له بېوزلو افغانانو سره د مرستو په کولو ورټولوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکسپانه د ملا هبت الله هغه غږیزه وینا خپره کړې چې په خبره یې نن یې د کندهار په عیدګاه جومات کې د اختر له لمانځه مخکې لمونځ کوونکو ته وکړه. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله د غراز په دې اختریزه وینا کې له حکومتي مسؤلینو وغوښتل چې له عامو خلکو سره له نرمۍ او عدالت نه کار واخلي.
دا مسولین چې موږ مقرر کړی دي د دې لپاره نه دي چې تاسو ووایي تاسو باندې ظلم وکړي او ستاسو عزت پایمال کړي، هغه د دې لپاره دي چې تاسو حقوق تاسو ته تامین کړي، د مظلوم دفاع وکړي، د ظالم څخه حق ورواخلي او عدالت وکړي. د دې لپاره تاسو بیا دا مسولیت لري چې د دغه امیرانو اطاعت وکوي. کنه
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېل طالب چارواکي له ولسي خلکو سره په ناوړه چلند کولو او د غراز د بېلابېلو قضیو پر مهال په خپلوۍ او انډیوالۍ پاللو تورن شوي. ملا هبت الله د غراز له خلکو غوښتي چې د نړیوالې ټولنې د تبلیغاتو تر اثر لاندې رانشي، ځکه د ده د ادعا له مخې نړیوال د دوی د حکومت په اړه غلط تبلیغات کوي. په کابل کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم په ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته تر ډیره د دوی د نظام پر ضد د تبلیغاتو موضوع ته اشاره وکړه او رسنۍ تورنې کړې چې د دوی د حکومت پر ضد تبلیغات کوي. نوموړي په خپل اختریزه وینا کې د دیني عالمانو نه غوښتنه وکړه چې د دغه تبلیغاتو پر ضد ودرېږي او د نظام دفاع او ساتنه وکړي. ملا محمد حسن اخوند همداراز بهر ته تللي و افغانانو څخه یو ځل بیا وغوښتل چې افغانستان ته ورستانه شي، داسې مهال چې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې میلیونونه افغانان د اقتصادي کړکېچ، مرګونو، ګواښونو او سیاسي بېثباتۍ له کبله د لویدیځ په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي. په افغانستان کې نن په داسې حال کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې مراسم ترسره شول چې د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې پرون جمعه د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. له سعودي عربستان سره د اختر یو ځای نه کول د بېلابېلو دیني عالمانو له نیوکو سره هم مخ شول او دا له شریعت سره ټکر وبلل شو. خو د طالبانو د حکومت سترې محکمې مخکې تر دې ویلي وو چې په افغانستان کې له سعودي د ذوالحجې میاشت یوه ورځ وروسته ولیدل شوه. د اسلامي جنترې له مخې د ذوالحجې 9 د عرفې او د دې میاشتې 10 د لوی اختر لومړۍ ورځ وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک ته پانا ده او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د لوی اختر په مناسبت له افغانستانه بهر بیلابیلو سندرغاړو هنري پروګرامونه جوړ کړي دي او نوې سندرې ثبت کړي دي. دغه هنرمندانو د اختر په مناسبت دا ځانګړي سندرې په خپلو پاڼو او بیلابیلو ټلویزیونو کې خپرې کړي او د اختر د ډالۍ په توګه وړاندې کړي. په افغانستان کې دننه بیا پر موسیقي بندیز دی او اختر بې ډنګ او ډوله دی، سندرې نشته. په بار کې د اختر په شپو ورځو کې د څو افغان سندرغاړو د هنري هلو ځلو په اړه باندې دا راپور لرو.
بختور دې شاتر نیوی خالی دې مبارک، خوشالی دې مبارک، ناتو دې مبارک، یو داسی علی دې مبارک.
جرمنی او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې افغانان به د اختر د سندرغاړي ښاپیري نغمې دا او نورې سندرې له نږدې وګوري او واوري. نغمه چې د یو لړ اختریسو کنسرتونو لپاره دا مهال په جرمني کې د ازادي راډیو ته وویل،
په اختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، هالند کې، فرانکفورت کې، لندن کې. تقریبا 15 کنسرتونه مې د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم. نو بس زه تاسو ته خپل مینوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم.
خو نغمې ونه ویل چې په کومه نیټه چیرې کنسرت لري.
د دوستانو مایس په پنکا تکا کار، خوشالي دې مبارک، د اختر په کال مزام سره پر، خوشالي دې مبارک، د نکلي چنارو نا ګلاله دې مبارک، خوشالي دې مبارک.
بل افغان سندرغاړی فردین فریاد بیا په سویس کې اختریس کنسرت لري. نو موري ازادي رادیو ته پر علي ګلی اختریس پیغام کې خپل مینوالو نه غوښتي چې په دې کنسرت کې ګډون وکړي.
دوستان علاقه مندان کشور سویس،
سویس هواد کې درنو مینوالو سلام. ډیر ښه خبر درته لرم. د جون په څلورمه نیټه درته اختریس کنسرت لرم. پولتن ښار ته راشي، هیله لرم چې ټول لنګدي وګورم.
د یادونه ده چې د اختریس هنري پروګرامونه داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته په موسیقي بندیز لګولی. موسیقي کول او اورېدل منع دي. له همدې امله هم ډېری افغان هنرمندان له هېواده وتلي دي. سندرغاړی بریالی ولی چې دا مهال په پاکستان کې اوسېږي وایي کوم اختریس پروګرام نه لري، خو خپلو مینهوالو ته اختر مبارکي وایي.
اختر ته زکه خوشحالي ویګم، چپ کی کیږي د مینو دیدنو نا هو. اختر د ټول مبارک شي، مبارکی و افغانانو تکو ما هو. سلامونه سلامونه او نیکی هیلی د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر د ټولو ته مبارک شي. اوس په مسافرۍ کې ژوند کوو او مخکې بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه به تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د آزادۍ رادیو د کور آبادوي چې موږ ته دا زمینه مساعده کړې چې تاسو کورونه ته بیا اختر مبارکي وایو.
سندرغاړی مهدی فاروق هم کوم اختریس کنسرت نه لري، خو اختریس پیغام او ډالۍ آزادۍ رادیو ته رالېږلې ده.
هموطنان عزیز سلام، عیده به تک تک شما نازنین و
ترنو هیوادوالو سلام. اختر تاسو ته رو نازولو ته زړه کې مبارکي وایم او د خوشبختۍ، روغتیا او سرلوړۍ هیله درته لرم. ژوند دې وي افغانستان، ژوند دې وي د افغانستان ټول قومونه.
زنده باد تمام اقوام افغانستان.
او دا هم مینوالو ته د مهدی فاروق اختریس ډالۍ چې د افغانستان نږدې ټول ولایتونه په کې یاد کړی دي.
ننګ هر زمو ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
نن د جنوبمه د خوندیا سی خوړو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې پوره خوندی خوړو ته لاسرسی د ژوند او روغتیا په ساتلو کې بنسټیز رول لري. دغه سازمان د خوندی خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویب پاڼه لیکلي، د خوړو څخه رامنځته کیدونکې ناروغۍ معمولا د باکتریا، ویروس یا کیمیاوي موادو له امله رامنځته کیږي او د ککړو خوړو یا اوبو له لارې بدن ته داخلیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د کافي عاید د نشتوالي له امله دوی پاکو خوړو ته لږ لاسرسی لري او د دوی ماشومان د ککړو خوړو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. جزئیات په دغه راپور کې واورئ.
دا مېرمن د کابل د کمپنۍ د سیمې اوسیدونکې ده. وایي د کورنۍ نارینه سرپرست نه لري او د خپلو 15 ماشومانو سره په یو کرایي کور کې له بد اقتصادي وضعیت سره ژوند کوي. نوموړي چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل هغه نشي کولای خپل اولادونو ته صحي خواړه برابر کړي او د اړتیا له مخې د هوټلونو له پیرودونکو څخه پاتې شوني خواړه خوري.
دلته یو رستوران دی د کارکوونکو کالي د مینځلو لپاره کور ته راوړم. په بدل کې هغوی هغه ډوډۍ چې اضافه کیږي ما ته راکوي او زه یې خپلو اولادونو ته راوړم. دا ډوډۍ کله کله تروشه وي. دا هماغه خواړه دي چې د پیرودونکو نه په قابونو کې پاتې کیږي، خو د رستوران کارمندان یې زما لپاره ټولوي او بیا یې ما ته راکوي.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکې مېرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سړک د سر د ناپاک خوړو د خوړلو له امله یې زوی سخت اسهال شوی و.
دوی مې د سړک د سر خواړه وخوړل، خو کله چې کور ته راغی یو ساعت وروسته ورته سخت اسهال پیدا شو. هغه اوس هم درمل خوري. دومره کمزوری شوی چان په لاره سم نشي تللی. زه یې د سمې درملنې لپاره پیسې هم نه لرم. پلار یې دنده نه لري. موږ په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې راایسار یو. درمل هم ورته په ډېرې سختۍ اخلو.
کتوم د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل خاروالۍ د تیر لمریز کال په اقرب میاشت کې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د چاپیریالي، روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست وار له مخه د خوراکي توکو پلورونکو ته خبرداری ورکړی چې حفظ الصحه مراعت کړي او د خوړو د ککړتیا مخه ونیسي، او دای هم کړي چې د دوی له فعالیتونو خاریان خوښ دي. خو د پلازمینې په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړک په غاړو د پخو شویو خوړو پاکوالي ته پام نه کیږي او مخه یې هم نه ده نیول شوی. روغتیا پالان وی فقر او د عامه پوهاوی نشټواله د غیر صحی خوړو لامل کیږي. دوی ټینګار کوي چې د غیر صحی خوړو د خوړلو لامل د ناروغۍ او د رامنځته کېدو پر مهال باید ناروغان په عاجل ډول روغتونونو ته لاړ شي. په کابل کې د ابن سینا روغتون د داخلي څانګې متخصص محمد سفیر زدران ازادي راډیو ته وویل
غیر سالم او نهندي خوړو خراب شوی وي یا نفاکوي په کلکړو چپریالونو کې چمتو شوی وي، نسالم موادو ډاک وي. د غیر صحي خوړو خطرونه مسمومیت، د نس نس ناروغۍ، استفراق ناروغۍ دي او سخت تبه رامنځته کېدو سبب ګرځي.
نن د جون ومه د خوندي خوړو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو پرون جمعه د جون شپږمه په خپل پاڼه په یو بیان کې په دې اړه ټینګار کړی چې پوره خوندی خوړو ته لاسرسی د ژوند او روغتیا په ساتلو کې بنسټیز رول لوبوي. په بیان کې راغلي چې د خوړو څخه رامنځته کیدونکې ناروغۍ معمولا د باکتریا، وایروس یا کیمیاوي موادو له امله رامنځته کیږي او د ککړو خوړو یا اوبو له لارې بدن ته داخليږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې هر کال په ټوله نړۍ کې د ککړو خوړو له امله د ناروغیو 600 میلیونه پیښې ثبتېږي او د غراز د ککړو خوړو د خوړلو له امله په کلنی ډول 3,40,000 کسان مري، چې
سلویغس پسلو کی لپینزه کلونو کم عمر ماشومان وی. دغه سازمان وای ناپاک خواړه نه یوازې روغتیا ګواښي بلکې د ماشومانو مېرمنو جګړه ځپلو خلکو او کډوالو په ګډون د هیوادونو اقتصاد هم زیانمنوي.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00-42-02-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست ادعا کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور پخواني غړي چې تازه له ایران څخه ایستل شوي وژل شوي دي. نصیر احمد فایق په خپله ایکس پاڼه لیکلي: دا پیښه د طالبانو د عمومي عافیې او امنیت د ټینګښت له ادعاو سره سره شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا یو شمېر هغه پخواني پوځیان چې دا مهال په ایران کې دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، دغه موضوع تاییدوي او اندېښنه څرګندوي چې که بیرته افغانستان ته ستانه شي له ورته برخلیک سره به مخ شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي افغانستان یوازې د طالبانو لپاره امن دی. نصیر احمد فایق جمعه د جون په شپږمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي: د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور پخواني غړي چې تازه له ایران څخه ایستل شوي وو د طالبانو د عمومي عفو او د امنیت د ټینګښت په اړه ادعاو سره سره په خبره یې له غچ اخیستنې او غیر قضایي وژنې سره مخ شوي دي. نوموړي وړاندې لیکلي چې دا عمل د اسلامي اصولو او نړیوالو بشري حقونو ښکاره نقص دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ویاند یې ذبیح الله مجاهد هم په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې د دوی ټول ځواکونه د طالبانو د مشر د عمومي عفو حکم ته ژمن دي. خو یو شمېر افغان پخواني پوځیان چې دا مهال په ایران کې دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې دا څلور کسان هم تازه له ایران څخه بیرته ستانه شوي وو او په جوزجان ولایت کې وژل شوي دي. د دوی له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیست. استرشید غق د بدلون په شرط یا ازادي راډیو ته وویل:
مدت زیات نمیشو از رفتن
له ایران نه جوزجان ته د دوی له تک څخه ډیر وخت نه کیده. شاو خالص تر 15 ورځې کیده چې له پولې خپل سیمې ته تللی وو. اخرې جمعه ته د دو په لار کې وویشتل یا هم په لار کې ووشل شو.
دا پخوانی افغان پوځیان اندېښنه لري که دوی هم له ایرانه ویستل شي ورته برخلیک سره به مخ شي. په ایران کې یو بل پخوانی افغان پوځي چې ده هم ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط یا ازادي راډیو ته وویل:
هر ساعت او هر شیبه کمپونه ګورو، د افغانستان پوله ګورو. په تشویش کې وو چې خدای مکړه که موږ افغانستان ته ویستل شو هیله نه لرو چې له اسلام قلعه یا د نیمروز له پولې ژوندي خپلو ولایتونو او کورونو ته ورسیږو. حتی مطمئن نیو چې تر ولایتونو او خپل خپلوانو ژوندۍ ورسیږو.
د 2021 کال د اگست 15 وروسته چې طالبان بیا ځلې افغانستان کې وخت او رسیدل، ډیری افغان پخواني پوځیان د طالبانو د مشر د عمومي افیل اعلان سره سره له هیواده وتښتیدل او ایران، پاکستان او نورو هیوادونو ته کډوال شول. د شمیرو له مخې د جمهوري نظام له سقوط مخکې شاوخوا 3,500 کسان د افغانستان په وسله والو ځواکونو کې شامل وو. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د پخوانیو افغان پوځیانو د نیولو، ربړونې، وژلو او تریتم کولو راپورونه خپاره کړي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د ایران اړوند یو موضوع ته د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت د ایران اړوند ځینو تاسیساتو باندې یو لړ نوي بندیزونه لګولي دي. امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې ژمن د ایران اټومي وسلو ته لاسرسي لپاره نه پرېږدي او په دې برخه کې له ټولو محدودیتونو بندیزونو استفاده کوي. د امریکا حکومت له دې مخکې هم د ایران ګرن اداري او اشخاص په خپل بندیزونو کې راوسی او له هغوی سره د نړۍ هر ډول راشه درشه منع کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د امریکا د خزانې وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د ایران له دېرش څخه ډېرو اړوندو حقیقي او حقوقي اشخاصو باندې بندیزونه لګولي دي. د وزارت ویلي دي دغه شبکې په میلیاردونو غیر قانوني ډالر سپین کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د ایران حکومت له دغه شبکې څخه داسې ګټه اخلي چې خپل تیل او پتروشیمي مواد چې په خرڅلاوې بندیزونه لګېدلې استفاده وکړي او وی پلوري. د اعلامیې له مخې د ایران حکومت له دغو عوایدو څخه د خپل اټومي پروګرام لپاره او د توغندیو د پروګرام لپاره همدارس د خپلو نیابتي ترهګریزو ډلو د مالی ملاتړ لپاره استفاده کوي. د امریکا خزانه وزیر سکاټ بیسنت ویلي چې د ایران تر سیوري لاندې بانکداري سیستم د دې هیواد د حکومت لپاره یو حیاتي کانال دی چې له لارې یې د تیلو له پلور عاید ترلاسه کوي، پیسې انتقالوي او بې ثباته کوونکي فعالیتونه تمویلوي. د ښاغلي بیسنت په وینا دا مالي شبکه د حکومت اړوند کسان بډایه کوي، فساد ته وده ورکوي او د ایران خلکو ته یې ګټه نه رسیږي. هغه شبکه چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا شودل شوی د ګڼو عناصرو لکه د منصور رونو، ناصر او فضل الله زرین قلم له لوري رهبری کیږي. دغه شبکه د ایران له حکومت سره تړلو تحریم شوی اشخاصو او سازمانونو ته دا زمینه برابروي چې نړیوال مالی سیستم ته لاسرسی ومومي. د امریکا په دې بندیزونو کې لشت تر لشت دوه شرکتونه هم شامل دي چې د خزانه وزارت په وینا د ایران د تیلو د لیشت له ملي شرکت سره تړاو لري، د اس پتروکیم اف زی ای او مادرید جنرال تریدنګ شرکتونو چې دواړه په متحده عربي اماراتو کې سبتي شتمنۍ په امریکا کې کنګل اعلان شوې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخي دا بندیزونه چې په متحده عربي اماراتو او هانګ کانګ کې ځینې حقوقي اشخاص هم په نقشه کوي په داسې حال کې وضع شوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره هڅه کوي له ایران سره یو نوی اټومي تړون لاسلیک کړي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومیږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ شو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بام سر ته وخیژو. هلته یو چا ته زنګ وهو، کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیږي. په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلیو زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلی چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انتنونه راوړي. اته نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ دای ځای ته باید ته ولاړ شي یا وای فای باندې کار وکړي یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي. نو انتن لا کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د زهری رادیو سلامونه وایم، احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلی افغانستان څخه سرپاړه کې مده ورسپه څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوری دولت هیڅ توفیر نشته. هغه جمهوری دولت ته سب هغه توفیر دی چې هغه لونګۍ نه پېچله، دا لونګۍ لري او هغه ژره نه درلوده، دا ژره لري. نور زما په حال باندې دا هیڅ فرق نه سره کوي. ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. د خدای دې چې دا زما ژغ تاسو ټول افغانان واوري. او زما د قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې، او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.